Aram Ahmed'e tekrar başımız.
سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 1 مله افغانستان ووتل خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړې دومخ کې د اگست په 15 کابل ونیو او جمهوریت نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1,340,000,000 په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویه برخه یې غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 1,350,000,000,000 عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په 2 وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 90 کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسوه. ګورباچوف همداراز په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1989 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له دې هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2020 کال د اګست په 1 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، دوه اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوری نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم یې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنې د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جولجاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي اتباع زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یو لوی تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 10مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلی هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
ومورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نوریاس نوري د همدې موضوع په اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې 40 کاله دوام وکړ افغانستان ته کوم نتایج درلودل.
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوی د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي وژنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف یې وکړل. د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي، خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واک کې چې قصد یې نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې میلیاردر سو. دا د ګوتو په شمار خلک دي دا قومی تجارانو چې د قوم په نوم تجارت کوو د امریکا متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلی دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان پخوانی وسلوال پوز رنګ شو، همداسې بیخي نوی حکومت ورته ویلی شو چې په واک کې ده. نو دوی طبیعي خبره چې د متخصصینو او د کدرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی وکولی شوی چې د افغانستان سرتاسري امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزي حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي، یو معیاري حکومت ته مخه کړي، د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې شي او په افغانستان کې کار حرکات وسپارل شي. دوی وکولی شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د دې امنیت د ساتلو لپاره نور ډېر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکي امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که ووایو طالبان په خپله کړنو کې له سره کتنه وکړي. نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې چې دوی ورته ویلي کړی ویلي خلکو سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روان شي نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه پیدا کړي، له سیمې د هیوادو سره خپل اړیکې نه سموي او دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته او د ښځو تعلیم ته احترام ونه کړي او هغه دلته تامین نه کړي په افغانستان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې دغه امنیت به هم ټکنی شي او هغه وعدې چې خلکو ته ورکړي په هغو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي چارو او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی ادبي پروګرام د ازادۍ راډیو مجله تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره ترې باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری دا افغانان بېوزلې خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، او د دې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه کړې چې د ایران او ترکیه پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول افغانان وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همداراز ځینې له قانون پرته په توقیف او په توقیف کې دي، شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وشل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور او یا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته وانستول شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوه وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلی یم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې نغښته ولیږدول شي.
شعرونه هم لرو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه کاره برخورداره.
چېرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږې.
درک له یوې ماڼۍ سره مواشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نهه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پاچاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن نه 450 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نو موړای چې اوس جرمنی ته تللی وای سینما وی وتړل شپې او د طالبانو لوري ټول سینماګرانو ته ویل شول چې جونیا او خزینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 2024 کال د لړم میاشتې په 13 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللي وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زېږېدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دستارنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراع یې کوي که نه نوي کشفیات کوي د هغوی تاریخ چې وګورو کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی لکه هغه ادیسن چې د برق تارونه د بل څه کول ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولی چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام چې هغوی واقعا دمغه کار سره دمغه مسلک سره دمغه هنر سره دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په د الهامي شېبو باندې هم اوړي یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي داسې یعنی الهامي شېبې خو البته دا الهامي شېبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شېبه ده یا آسان فاصله یې پکې لیکي خو هغه دغه شعر به د د هغه د هنري تومنه تر قده پورې وي خو چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم داسې اوچت وي دا دواړه سره لازم او ملزوم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه د زړه دې تړلی دی په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلی دي د اختراع والا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شېبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شېبې شته
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلی دي هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي یو څو رېستې ورسره تړلي دي یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره بیا دومره زړه نه وي تړل دی وختي پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند د شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي تیږې ماتوي ګوره دا هم یو مسؤلیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشقتي کار شو عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم وي ته خوند ترې اخلې یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط فایده کېږي هغه یو تصنوب کېږي خو کله کله د صحیح ده یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي یعنی دا خو کېږي خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو ناخداګا هم ستا مثال که ناڅاوي همغه ناڅاته د همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای، کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی، یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې وي، بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درستې وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم پې زیاته کړه.
موسیقي هم د رنګ هم د فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط که نه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایي شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډېره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې سترا ولی تر څنګ، خو خصوصا دوی هغه شاعر ډېر ستایي چې داسې کلماتې تر څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بېلې وي شاید فصیح نه وي، او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي، څرنګه موافق یاست؟
بلکل دا خبره زما په نظر باندې درسته، خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی د هر مصرع وبوله یا هر هغه که مستقله تابلو یې وبولې، نو که چېرې د دې مستقلې تابلو په نظر ورته وګورې دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کېږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس تر څنګ فکر دی، د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده، څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت هم موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود دپاره هم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو، خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره په کې نه وي، مثال کې خوند او کی په کې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښت ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنی دغه سه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښت داسې په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند او رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلېدم هم ښه خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړی هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅ یو وایي زه به له خوست کابل ته ځم خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی
بالکل خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلې سلام کوي نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهې چې ته لارویو ته سلام وکړې ته مثال تږې ګل ته اوبه ورکړې ته مثال یو د رنځور درمان وکړې یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې تیې کړې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغه شی وکاروه چې دا د نورو لپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعره لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد سی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد سی شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برمه درنه چورې زرفشان کړ زرنګاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننگی گوره چه خوراک ته می وربولی تا و یخ میزان و هلی انار برخوردار درد می درد بغی کی ونیو دلاسه سو پا قرار سو تا به توم رای بیمانه بیقرار برخوردار حساب خیوی پیاره کی دمچک و دتحزیب حساب خیوی پیاره کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره ګمان نه و چې به دومره پیچوخم په مخه راسي زما له زړه نه خوڅېده وه تر تا لاره برخورداره زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست د مرسل گلان دی لوت کرن لگلزار برخوردار
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر
لکا سید لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام در رک به چهر تازه دی پیڑه وشوه یارستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی عوض هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی تی سیوری تا دی گل پسیر شنکی گی دی سوسن پسپید کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که ملیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگا کی گی جرم ندر نسب لیگی
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ په اړه اوریدل شي، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغونې سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیلو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او او د لرغونو آثار او ساتنه او پالنه اړین کار یاد کړی دی. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه درغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اوه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اور.
دا سبقداران وایي چې سلکلنه ماڼۍ ده، انسر کله پخوا جوړه سوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعه په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ورته مېلمستیا کې ده. خو د کورنۍ غړي خو ډېر وو، سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و، نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه، یعنې دوی به د حکومت باید مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته یې بیا کوټه باغچه ده، یعنی تقریبا داسې لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې اعلیحضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه غشړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سیکورټیا ته پکې اضافه کړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي سو کې مې دا خرۍ ولیدله د هغه په وخت کې، د ترجمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خان سامان وویل راته چې دا دلته د خان سامان خواجه زین العابدین نومېږي. دویل چې په اویم کال کې، یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین را ننوتل او کتباخچه او د سمت شبې جمعه یې نیولي وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو، بالاخره هغه یې له ارګه ولو دغه کتباخچه او د سمت شبې جمعه نه وویستل. نو هلته ډېر جنګ وسه او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دوه سوه پنځه نوي کال پورې دلته
دولت مهم اسناد ساتل کل یعنی آرشیپ و البته د آرشیپ ودانی یو بل ده بیا په دورستو کلونو کې جامد کرزی په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیپ دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستاندردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد و نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده م سره له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یې وځوروله ما کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی هغه ته دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او ځورولی یې دلته خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی دی خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه و هغه کتبخچه وه خو پر سره دده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د هر له زیاترو ماڼیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده د زندان استفاده هم ځینې شوې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورستیو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې رسیږي
علی همتا زیاتوي که چیرې دولت د انځورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي یاد مرکز تر اوسه له دیرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري خو تر اوسه په غزني کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دی د زده کړو په مخه ورغلی وای سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي دا یو ډیر بهترین مرکز دی خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانیستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم زه اوس ډیر خوشحاله یم
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن تاریخي ابدات مخور اشخاص او نور شیان انځوریز کړي شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ تشویشونو نشهیي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي
ډیر یو ښه کار دی ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي دلته به بوخت وي
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد دا دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکوي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دوی په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج و، خو اوس نسي کولی د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
You must believe me.